مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بلې یو ساته خبرونه سره داود خټک در سره ایم او په دې خبرونه کې تاسو ته مونږ د آزاد نظم یعنی د پښتو شاعری کې د آزاد نظم په اړه معلومات درکو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوریدونکو تاسو که د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ یې تاسو ډیر په صفاتو کې د مشال خبرونه اوریدئ شئ، او دغه سی تاسو که د مشال ریډیو فیسبوک لایک کړئ نوی نو لایک یې کې فالو یې کې تاسو ته ډیر خولي او تازه ویډیوګان ملاویږي په هر موضوع باندې، او د مشال ریډیو یوټیوب تاسو لایک یې هلته ډیر خوندور موضوعات باندې مونږ تاسو ته پر ویډیو تیارو، او د مشال ریډیو واتس اپ چینل هم شته تاسو ته کې لند لند خبرونه یعنی تاسو چې هر چرته یې د سیمه او د نړۍ د حال نه به هر وخت تاسو خبر اوسئ، او دغه سیده مشال ریډیو د واتس اپ ترڅنګ ټوئیټر هم دی او ورسره انستګرام هم دی. نو اوس تاسو بیا یو د هغه پروګرام په طرف چې تاسو په سر کې مونږ وی چې دا د آزاد نظم په حواله سره دی. په پښتو شاعرۍ کې غزل هم شته، رباعی هم شته دی، ټپه هم پکې شته دی، چاربیت هم پکې شته دی، خو آزاد نظم هم د پښتو د شاعری یو برخه ده. آزاد نظم څنګه جوړیږي؟ دا د کله نه دا روایت راغلی دی په پښتو شاعری کې؟ زمونږ خبریال راشد خټک په دې اړه باندې د شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو سره خبرې کړې دي او دا پروګرام یې باندې تیار کړی دی.
دا مشال رادیو ده.
په پښتو ادب کې د نورو ډیرو موضوعاتو په شان د آزاد شعر موضوع هم تر اوسه حل طلب ده. ځنې کره کتونکي وایي چې د دې ریښه په اولسي ادب کې ده او ډیر پخوانی دی. نور ادب پوهان وایي چې نوی آزاد شعر په 1910 یا 1950 کې لیکل شوی دی. ځنې بیا لیکلې بڼه هم د بایزید پیر روحان خیرالبیان او د هغه په ځواب کې د اخوند دروازا لیکل شوی محزن ته رسوي. اخوند دروازا یو ځای خپله هم ویلي دي چې بایزید شعرونه کول ځکه ما هم شعرونه وکړل، یعنی هغه خپل مسجع نصر ته شعر وی. آزاد شعر د ردیف، کافی او یو بهر د بندیزونو نه آزاد وی، خو وزن، ردم او موسیقي لري. په پښتو کې د آزاد شعر لومړی شاعر په اړه هم نقادان او سړنکاران په یوه خوله نه دي. څوک ارباب هدایت الله، څوک مراد شینواری، څوک ایوب صابر او څوک عثمانزی د آزاد شعر لومړی لیکونکي ګڼي. خو لطیف وهمي هم دا ولرله چې لومړی آزاد شعر په پښتو کې هغه لیکلی دی. د ادب استاد او لیکوال پروفیسر اسیر منګل د آزاد شعر ریښه د اولسي ادب سره تړل مناسب ګڼي. هغه په دې هکله مشال رډیو ته وویل،
پښتو ادب کې مراد شینواری یا لطیف فهمی یا او یا بل څوک د آزاد نظم په حق لا دا داوه کوي چې دا مونږ لیکلې دي، نو په دې حق لا حتمی خبره نشي کېدی. البته دا یو حقیقت دی چې ایوب صابر د آزاد نظم یو ستر مبارز داسې وخت کې پاتې شوی دی چې د پښتو ډیرو مستندو شاعرانو د آزاد نظم مخالفت کولو، او بیا وروستو ټولو دا حقیقت ومنلو چې په آزاد نظم کې تن آسانی نشته. دا ټیک ده چې کافیه بنده نه شاعر بې غم وي، ولې ردم او غنایت پکې وي. تاسو به زموږ د سندرغاړو په آوازونو ډیر خواږه خواږه آزاد نظمونه اورېدلي وي. اصل خبره ده پیغام ده چې ته خپلې ټولنې ته څه پیغام ورکول غواړې. آزاد نظم آزاد ضروري، ولې شعریت لري. هر څوک نشي کولی چې هغه آزاد نظم ولیکي. زما خپله څېړنه دا ده چې د آزاد نظم جرړې زموږ په فوکلور کې موجودې دي. چې کله د یو سنس موږ سره نمونه شته، مثالې لرو، نو بیا به څنګه موږ ومنو چې آزاد نظم باندې پلانکی دی. زه د ماشومانو یو فوکلور درته وړاندې کوم. یا خدایه شینې کې د شنه غویو وتونې کې، اوسپنه توده کې، پیرنګړه پې ورته کې. تاسو اوس دې ته خیال وکړئ، یا خدای شینی کې دا شپږ چپې، د شنه غویې پتونی کې دا اته چپې، اوسپنه توده کې دا شپږ چپې، پیرنګړه پې ورته کې دا اته چپې. نو دغه ګوره دې کې اوس ښه مزیدار ردم شته. دغسې زمونږ په خاص موقعو چې ماشومان دا وایي، زمونږ د یو دود دستور عکاسي هم کوي. دغسې موږ سره ټپه هم شته چې د آزاد نظم یو ښه نعم البدل دی. او اوس خو په پښتو کې نثري نظمونه هم لیکل کېږي چې پکې ډېر ښه پیغام موجود وي.
پیر محمد کاروان چې د غزل سره سره په آزاد شعر لیکلو کې هم لوی نوم لري او ځینې آزاد شعرونه د غزل غوندې زیات مشهور شوي دي، هم دغه نظر لري. هغه په دې اړه د مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه.
په پښتو کې د آزاد شعر په اړه به زه خپل نظر داسې څرګند کړم چې آزاد شعر په پښتو کې فطرتن موجود وو، یعنی د آزاد شعر هغه جوهر یا هغه زړی چې وو دغه موجود وو. او دا خبره سمه ده چې دغه زړی به یا ایله ګل شوی وي، څانګې څانګې به نوی غوړېدله، یا لویه ونه به نوې ترې جوړه شوې، او دغه د لویې ونې دغه تصور به د غرب د آزاد شعر نه یا د فارسی ژبې د لارې یا د اردو ژبې د لارې ورته راغلی وي. خو فطرتن په پښتو کې آزاد شعر موجود وو، ځکه که چیرې مونږ لنډۍ وګورو، لنډۍ هماغه د آزاد شعر خصوصیت لري، سری سره برابر نه دی، مگر ریتم او آهنگ پکې موزون دی لکه څنګه چې په آزاد شعر کې راځي. همدا رقم ځینې د اتڼ غاړې دي، دا هم داسې دي چې مصری د ځینو د اتڼ د ځینو غاړو برابر نه دي، خو ریتم آهنگ هماغه چې په آزاد شعر کې مونږ په اوږدو آزاد شعرونو کې البته کارو هماغه سیستم دلته موجود دی. یا په پښتو کې فولکلوري کې کیسې دي، په دې کې دا د کیسو ناری چې دي دا هم ځینې آزاد شعر ته ورته دي، یا خپل لنډه کی آزاد شعرونه دي. نو دا خوشوا دا خبره چې یعنی پښتو کې دا آزاد شعر دغه زړه یا دغه جوهر موجود وو، نو ځکه خو اوس په پښتو کې زما په نظر باندې په آزاد شعر کې ډیره لویه شاعري کیږي. دا غي وجه دا ده چې پښتو کې موسیقیت او آهنګ ډیر په اسانه پیدا کیږي. دا چې موسیقیت او آهنګ په اسانه پیدا کیږي، خپل په آزاد شعر کې چې مونږ ډیر اوږده آزاد شعرونه لرو، په دې کې هم ځای ځای دغه ریتم دغه ضربتي موسیقي راوړای شو چې هغه لکه څنګه چې په مقافه شاعري کې وي، یا حتی تر هغې نه هم زیاته. ځکه د مقافه شاعري یا غزل که موږ واخلو یا نظم یې واخلو، په دې کې د قافیه او د ردیف هغه مسلسل یو قید وي، خو په آزاد شعر کې دا نه وي.
د ادب بل استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شادان د آزاد شعر لیکلې بڼه د کلاسیک دور ته رسوي.
زما خیال دی چې که پښتو ادب ته مونږ ګورو، نو د آزاد نظم سلسله خو په یو حوالے سره ډیره وختي نه را روانه ده، ځکه چې د بایزید انصاری او د اخوند رضا بابا کم نثر ته چې مونږ پام کوو، نو هغه موقف او مسجد نثر وو چې یو قسم ته مونږ کدا ووایو چې آزاد نظم د خېټې نه راوتی دی، نو بده خبره به نه وي. نو به دغه سلسله چې مخې ته راځي، مونږ د پښتو ولسی ادب په حوالے سره چې خبره کوو، نو ټپه هم یو قسم ته یو ورکوټ آزاد نظم دی. بیا چې کله مونږ شلمې صدی ته راځو، نو په دغه دور کې واقعي چې د پښتو د آزاد نظم ډېر مبلغین مخې ته راځي، لکه تای چې نامې واخیستې غریب صابر د آزاد نظم ډېر ستر مبلغ وو، او داسې نور هم د دې دور وو. خو زما خیال دی چې د آزاد نظم په بانیانو کې دوه نامې مخې ته راځي، یو هدایت الله خان دی او بل امین الله خاموش دی. هدایت الله خان ما خیال دی چې په یو 1950 کې یو نظم آزاد نظم چاپ دی، او دغه رنګ د امین الله خاموش څوک چې د میټخیلو د لواغر د کرک اوسیدونکی وو، هغه هم په دغه دوره کې نظمونه چاپ دي. په یو رسالې کې عمل خان سیا دی، په هغه دور کې د هغوی په یوې رسالې کې اعتراف کړی دی چې امین الله خاموش چې کم دی هغه د آزاد نظم بانی دی. نو به هر حال زما خپل خیال دا دی چې هدایت الله او امین الله خاموش د آزاد نظم په بانیانو کې دي، او د امین الله خاموش نظمونه خو به تاسو لوستي وي، باقاعده هغوی مجموعه چاپ تھا، هغه ډیر اوږده اوږده نظمونه لیکلي دي، او ډیر یو خپل سټایل یې وو، یو خپل اسلوب یې وو. او لکه ځانې ته خطاب دی، هغه یو ډیر مشهور نظم دی، او ټکڼه غرمه شومه اپریشن کرونګا چور نږدې شي چار چا پیرا خوشل علی استر شي، دغه رنګ بلها دی هغه نظمونه دي، آزاد او پابند نظمونه دي. خو آزاد نظمونه هغه په اول ځل ما خیال دی چې متعارف کړی دي. نو په دغه حواله که مونږ دا ووایو چې واقعي چې د آزاد نظم مبلغین ډیر دي په دغه دور کې، شعیب صابر دغه ډستر مبلغ دی، اسلم شاهین هم دی، لیکلی بلا نه می دي. خو بانیانو کې زما خپل خیال دا دی چې امین الله خاموش د لواغر د کرک اوسیدونکو، او هدایت الله دغه ما خیال چې بانیانو کې دی.
دا مشال رادیو دا.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر حنیف خلیل د آزاد شعر د لومړي شاعر په حق له مشال رادیو ته ویل.
آزاد نظم سره نزدېکت لرونکي شاعري زمونږ په ولسی ادب کې هم ډېر پخوانه موندل کېدای شي. حکم سیسته چې مونږ نوې آزاد نظم وایو، نو دا هغه داویدار دغه درې کسان دي چې کوم تاسو یاد کړ، لطیف فهمی صاحب، مراد شینواری او ایوب صابر. ما هم سو وخت کې داسې ګڼل چې لطیف فهمی صاحب د آزاد نظم وړومبی لیکونکی، خو وروسته دا خبره واضح شوه چې د دې درې واړو نه مخکې ارباب هدایت الله آزاد نظم لیکلی دی چې هغه په ریکارډ د ایڈورډز کالج د طالب علمانو چې کوم میگزین چاپ کیږي په هغه وخت کې ارباب هدایت الله په دغه میگزین کې آزاد نظم لیکلی و چې هغه چاپ شکل کې موجود دی، او دا د 1958 نه مخکې دی، ځکه چې په 58 کې بیا نواز طاهر هم آزاد نظمونه لیکلي دي، او په دغه دور کې مراد شینواری، لطیف فهمی صاحب او ایوب صابر هم لیکلي دي. خو که مونږ د آزاد نظم د وړومبي شاعر تذکره کوو چې په نوي شکل یې آزاد نظم لیکلی، نو هغه ارباب هدایت الله دی. نو بالکل د آزاد نظم په حق کې هم او دا هم نظر کې ساتل پکار دي چې بالکل ځینې خلک دا وایي چې د آزاد نظم شاعران عموما د ردیف قافیه او د بهر وزن او د غزلیز تکنیک نه فرار کوي، تیښته کوي. داسې شاعران شته؟ بالکل شته، خو ځینې داسې شاعران هم شته چې هغې آزاد نظم د دغه فرار او تیښتې په نتیجه کې نه لیکي، بلکې هغې ډېر د لوړې پایې آزاد نظمونه لیکي. نو اوس ټول انحصار ټوله اډانه په معیار ده، یعنی آزاد نظم که څوک د لوړ معیار ولیکلی شي او داغه سره داسې خیال وي، داسې یو نوی فکر وي چې هغه د غزل په چوکاټ کې نه رابندیږي، او دغسې آزاد نظمونه لیکل پکار دي. خو د دې نه زیات آزاد نظم لیکونکي داسې دي چې هسې ګپ لګي، نه خو د بهر وزن او کافیه پابندي وي، او نه هغې سره څه خیال داسې نوی ښکلی زړه راښکونکی وي، نه تخیل لوړ وي، خو بس آزاد نظم یې لیکلی، لنډې وړې مصرې اوږدې او مختصرې جنګولي را جنګولي. نو دغه آزاد نظمونه نه دي لیکل پکار، بلکې د سره شاعري نه دي کول پکار. ها البته که تا سره داسې خیال وي چې هغه په غزل کې نشي را بندې دی، نو بالکل آزاد نظم یو ښه میډیم دی، یو ښه هیئت دی، یو ښه صنف دی، په هغې کې د فکر او خیال آزادي شته، بیانېدی شي، ابلاغ پکې کېدی شي. دا اصل کې په د شلمې صدۍ په نیمایی کې چې دا بحثونه را شروع شو، نو کوم چې د تکنیک شاعرانو هغې د آزاد نظم په حق کې ځکه نه و چې آزاد نظمونه د معیار لیکلی کېدل نه، حمزه بابا ټولو نه لوی مخالف و، او ایوب صابر به د هغې په دفاع کې خبرې کولې، د آزاد نظم په دفاع کې به یې خبرې کولې. دوی باقاعده لیکونه کړي دي د یو بل په جواب کې، نو د دواړو لیکونه په خپل ځای. زما ذاتي رایه دا ده چې هغه خیال او فکر چې هغه په بل صنف کې نه شي ځای دی، نو د آزاد نظم لیکلو جواز پیدا کیږي. خو کنه صرف توکبندی کولوی، نو د دغه آزاد شل نظمونو نه د غزل یو شعر ډیر اهمیت لري.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
داسیم چې کلا به مرګ داسیم چې کلا به مر گئے راشی پریک دمڑا دمر خو سڑے راشی پریک دمڑا دمر خو سڑے راشی داسیم چې کلا به مر گئے راشی داسیم چې کلا به مر گئے راشی دمڑا دمر خو سڑے راشی پریک دمڑا دمر خو سڑے راشی داسیم چکلا بمر گئے راشی چکلا بمر گئے
راشي سڑے راشی پریک دمڑا دمر خو سڑے راشی داسیم چکلاب مر گئے راشی
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
شاعر او نقاد روحان یوسفزی هم ارباب هدایت الله په پښتو کې د آزاد شعر لومړی شاعر وګڼلو او مشال ریډیو ته ویل
پس خوډیر نمونه اغسته کیږي. مراد شنواری صاحب د خدای وبخي هغه به مالک لري، چاوی ایوب صابر صاحب لیکلي دي او څوک چې کم نه نو بل نوم بل نوم او بهرال پدی معنی چې زمونږ کم د پښتو اکیډمۍ سابق ډایرکټر ډاکټر سلمہ شاهین صاحبې کم ای پی ایچ ڈی ده او هغه کم تحقیق ته نو زمما په خیال چې هغه ډیر مستند دی او هغه ډیر خواري کړی ده او هغه نه دا ثابت ده چې د پښتو ډومبه آزاد نظم چې کم دی هغه ارباب هدایت الله چې هغه په ریډیو سټیشن کې هم او په پولیس محکمه کې هم د اجمل سیف دي سره او د خلکو سره ډیر غټ تعلق مو او هغه آزاد نظم لیکل دي او هغه نظم چې کوم دی نو د ایڈورس کالج نه چې کوم د تجلا په نوم باندې یو میگزین به دغه کېدو خپرېدو پاغه کې هغه نظم چاپ هم دی د ستوري په نوم باندې ستوري ته مخاطب دی. دغه رنګ په کال 1955 کې پروفیسر زمونږ دغه چې کوم د پښتو اکیډمۍ غم ډایرکټر پاتې شوی دی نواز طاهر صاحب هغه په کال 1955 کې دا آزاد نظم غم لیکل دي. نو دا ای جګه یو خبرم بیا د همسر یا د همومر خبرم مونږ به دغه دور کې یو صابر سیبوم لیکل دي، مراد سیم لیکل دي، نور کسانم لیکل دي آزاد نظم. اوس کې چیرې مونږ دا غواړو نو دا د نظم یا او قسم لا د نمونی په تور لکه زمونږ سره په پښتو کې چې زمونږ کوم د فوک په دغه کې یا دغه مثلا زما یو غوا وا خټکو بوتلا چې زلمی شم ور پسې لاړم تروی شم لې شم په دیوال توی شم. نو دغه دغه خو بهرحال چې مونږ په صحیح مانو کې خبره کوو چې د مغرب نه کوم اثر مونږ بیا اخیستی او په مغرب کې کوم آزاد نظم ولیکل شو، نو هغه نظم چې کوم دی نو هغه بیا په پښتو کې د مونږ دغه ارباب هدایت الله چې کوم دی نو دغه اولیت هغه ته مونږ ورکولی شو. مته قلندر مومن صاحب خپل خبره کړو چې د مغرب په دغه دغه کې دا هغه اثر کې چې کوم د آزاد نظم بیا تعریف جوړیږي نو هغه دا چې د دې وړومبې مصره دی ملته نه لس سیلابي ځي دا د دې د پیټرن یا زیات نه زیات لس یو لس سیلابي.
دا مشال ریډیو دا
خو شاعر او لیکوال آفتاب ګلبن د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې لومړی آزاد شعر په پښتون مجله کې چاپ شوی و.
ما د آزاد نظم په حواله چې څومره لسته کړې ده نو دې ته زمونږ لیکونکو د دوو اپروچو سره کتلی دي یا د دوو لارو سره کتلی. یو لار چې موږ سره کوم ده نه غا جینیاتي لار ده چې موږ ورته جینیالوجیکل اپروچ ویل شو، او بل لار چې موږ سره کوم ده نه غا ساریاتي لار ده یعنی آرکیالوجیکل اپروچ. اوس په جینیالوجیکل اپروچ باندې چې موږ آزاد نظم ته ګورو په پښتو کې ورته ګورو نو موږ دا ویل شو چې د آزاد نظم جینیاتي رشته چې کوم ده نه هغه تر مخزن الاسلام پورې رسیدلې ده لیکوالانو رسول، بلکې د درویش دورانی سه په دې باندې یو پرمغز مقاله موجود ده دغه په کتاب کې چاپته چې د دې هغه کم تاریخي مشالید دی یا تاریخي مخلید دی نو د هغه موند موږ سره د مخزن الاسلام په صورت کې موجود دی. خو چې بیا کوم اثرياتي حواله ده یا اثرياتي پروشت آزاد نظم ته نو پاغي کې د ټولو نه زړه حواله چې موږ ته په لاسو باندې راغلي د ناغه د اتمنزینو می شاعر ده چې کم په پښتون مجله کې کی سخانه غمیزه نومې نظم کم دی په کال 1913 کې دا موږ سره په تحریری بڼه یا په چاپ بڼه باندې موجود. اوس هر کله چې موږ سره دا نمونه موجود ده دا مثال موجود دی نو موږ دا نشو ویل چې دا آزاد نظم بانیانو کې لطیف وهمي صاحب دی یا مطلب، بلکې د لطیف وهمي صاحب نه علاوه هم په دې کې دا آزاد نظم د بانیانو داوی کوونکي لیکوالان موږ سره موجود دي یعنی ارباب هدایت الله شو، ارباب رشید احمد خان شو، او دغه شان سید رسول اساسيب شو. خو ترکم پوره چې د 1913 حواله د نقد دینه مخ کې موږ سره بل حواله راځینو موږ به هغه د آزاد نظم بانی لیکوالانو کې وګڼو. خو تر دې وخت پوره موږ غنل شو دا چې د آزاد نظم موږ سره رومبنه شاعر شکم دینه د پرزي نوم باندې د اتمنځي نوم شاعر او د پښتون مجله نه موږ دغه حواله راخلو چې کیسه خانه غمیزه نوم نظم کم دی. زه غنم دا چې د آزاد نظم چې کم لیکونکي دي نو د هغه اگر چې په دې کې ټولو ونده شامل ده خو چې بیا د تحریک په شکل دا چا لیکل دي او تحریک باندې چا ور کړی ده یا مروګچ کړی چا دی یا پاغه کې د چا کوششونه شامل دي نو هغه ز دغه سیره چې کم ده نه د ایوب صابر صاحب او د رب نواز صاحب په سر باندې تړم.
دا مشال رادیو ده.
او شاعر او کرکتون کی سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې لومړی آزاد شیرونه خغه انګریزانو یعنی مستشرکینو لیکلی دي چې د پښتنو خاورو ته راغلی او دلته پښتو زده کوله.
پښتنو خو نور سنفونه هم قبول کړی دي، خاص کر تاسو چې غزل ته فکر وکړي دا خو زموږ خپل نه دي، زموږ خو دوه سیزونه په پښتو کې خپل دی، یو ټپه ده یو چار بیته ده یا سلور بیته ده، نو دغه سیزونه زموږ خپل دی او دغه سیزونه نور دنیا زمنګ نه خود نه دی اغستی، خو موږ د نور دنیا نه ډیر سیزونه خپل کړی دي. پاره کې د یو آزاد نظم هم دی، نو آزاد نظم کم زمنګ چې دلته مستشرقینو هغه با چې پښتو زده کوله نو هغه چې به د شاعری کوشش کو چې شعر لیکي پښتو، خو چونکې د کمیشن افسرانو د پر لازمی و چې دلته افسری کوي نو هغه به پښتو خامخا زده کوي او هغه پرچه به پاس کوله، دا هغې دپاره بیا خلکو کتابونه مو لیکل، لکه د کیسه خانې ګپ په وجود کې راغی بهترین کتاب، داسې ځینې نور ټیوټرانو هغې دپاره مضامین ولیکل. نو هغه مستشرقینو چې به شعرونه لیکل یا کوشش به کوو د پښتو لیکلو، نو هغې به دغسې آزاد شعرونه لیکل، خو په هغې باندې تحقیق هم ونه شو، هغې ته توجه هم ونه شوه. هغه اوس هم په ځینې د هغې په زړو ډایرو کې داسې نمونې شته چې دا یو تحقیق ته اړتیا لري. موږ خو د مستشرقینو نثرونه را جمع کړي دي، یا د هغې هغه کوششونه چې هغې د پښتو نه ځینې سیزونه انګریزی ته اړولي وو، هغه هم په ریکارډ باندې شته. نو په هغې کې زمونږ د مشرانو یا زمونږ د کلاسیک د دور شاعري هغې انګریزی ته اړولې وه، خو اوس آزاد نظم چې ضرورت محسوس شو، نو په کومو کومو ملکونو کې چې پایه مخکې تللې ده، ماشین مخکې تللې ده، یا ترقی مخ په وړاندې باندې تللې ده، نو هغې سره وخت کم شوی دی، او په دغه تناظر کې بیا شاعري مختصره شوې هم ده او د اسانۍ کوشش هم شوی دی. پښتنو سره به هم دغه ټوکه کېږي، دی چې جدت طرف ته ځي نو دی به ارو مرو هغه اسناف خپلی چې د دینه مخکې کومو خلکو خپل کړي دي.
البته روحان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې په پښتو کې د آزاد شعر ریښه د اولسي ادب سره تړل سم نه ښکاري، ځکه چې نوی آزاد شعر د انګلیسي ادب نه پښتو ته راغلی دی.
ما خپل هم چې کوم نن آزاد نظمونه لیکلي دي، او په هغه د قلندر صاحب د خبرې په دغه وینا او د هغوی دغه تعریف په رڼا کې ما یو نظم لیکلم دی، زما په کتاب کې هم شاپ دی. هغه نظم ما په اجمل خټک صاحب لیکلو، کله چې اجمل صاحب په افغانستان کې وو، چې د ننګیال خټک خوشحال بچیا یو پښتنه مونږ لتا نه کوو پام چې خاطر باندې دروند دي نشي درور ولا یو ګیله غونه ده. دا ځان نظم ما لیکلی وو ډېر پخوا، اجمل صاحب له افغانستان کې وو، د جلا وطنه ژوند دې تیرولو. نو هغه د کلندر صاحب دغه دا چې ښه خبره ده چې مونږ آزاد نظم بیا د مغرب چې کوم تعریف ته یا پاغه آهنګ کې او په هغه لې کې یا پاغه دغه کې وزن لیکنو، بیا هغې لپاره دا ښه خبره ده چې د هغې ړومبې مصره دی نه لس یا دغه سیلابي ځي. پاتې شو دا خبره چې کنیره خلک وایي چې دا هغه خلک لیکي چې کنیره هغه د غزل یا د شعر دغه لیکلو دغه نه لري، نو هغې په آزاد نظم زما په خیال زه دې سره اتفاق نه لرم، ځکه چې په نظم کې یو خیال چې کوم دی نو هغه باقاعده ډېر یو سوچ یو خیال داسې وي چې هغه د یو شعر یا دغه په دغه کې نشي راتلی. نو هغه د آزاد نظم د هغې دپاره یا پابند نظم یا موره نظم هغې دپاره بیا بهترین فارم دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
اول بکلا کل غمو دو تر شکر وندی پکے کوم، اس میں دو تر شکر وندی پکے کوم، اول بکھلا کل راغ لے اس کے زڑگے زمانہ صبر کرو مئینا، اس کے زڑگے زمانہ صبر کرو مئینا، خدای او خدای خو مشته خطا یواز پر خدا، خدای خو مشته خطا یواز پر خدا، سما بت یادی گیارا کد جنت پمنا غلے غلے یار جگے دا، غوگ وگو مچ غلے غلے یار جگے دا، پسڑکی میں نرے نرے ستار جگے دا، پسڑکی میں نرے نرے ستار جگے دا، غوگ وگو مچ غلے غلے یار جگے دا، اے غوگ وگو مچ غلے غلے یار جگے دا. Thank you.
داستا بیاد لا بدی هیریم سچی قدم پا قدم گدم تا یادو ما سچی قدم پا قدم گدم تا یادو ما
تاسو مشال رادیو اوری ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
په پښتو ادب کې د آزاد شعر د مقام او ارزښت په اړه د ځانګړي اسلوب او د غزل شعر رزق فهیم مشال رادیو ته وویل.
له ډېره وخته مې دا خیال دی چې زه آزاد نظم ته یا نظم ته راسم، خو زه په خپله تجربه داسې درسره شریکوم چې ما ته خو نظم نسبتا تر غزل زیات ګران معلومېږي. زه خدا وایم چې په آزاد نظم کې، بلکې په نثري نظم کې، چې کوم ګنجایشونه او امکانات پراته دي، پښتو نظم ډېر کم تر غزای رسېدلی دی. ډېرو خلکو کوشش کړی دی او ډېر ښه کوشش یې کړی دی، خصوصا دا کاروان صاحب د آزاد نظمونو یا د سپین نظمونو دا دغه سیوله لړۍ ولا او بیا پروین ملال په هغه کې لیک کړی دی. او دلته د پولی دې خواته هم ډېرو شاعرانو په دې خپل تبا ازمایي کړې ده. خو زه دا وایم چې آزاد نظم د په خپل ځای باندې یو زورور ژانر دی. دا جدا خبره ده چې هغه فکري میلان چې موږ ورته ویلی سو که نه، د ځینو خلکو زیات و غزل ته وي، د ځینو خلکو معرا او مکفه نظم ته وي، او ځینې خلک نثري او آزاد نظمونو ته توجه کوي. زما په نزد خو ښه نظم لیکل، آزاد نظم، دا لوی ریاضت غواړي. یعنی دارنګه نظم چې هغه فاته شي، نو هغه لوی ریاضت او لوی فکري او هنري کمال غواړي.
پیر محمد کاروان د آزاد شعر لیکلو تجربه د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه.
کله چې ما په آزاد شعر په دې تخنیک باندې پوه شوم او په دې مو پوهېدلو چې دا فطرتن د دې شعر د غزړه د جوهر په پښتو کې شته دی، نو زما ورسره ډېره مینه پیدا شوه. هغه موضوعات چې مثلا په غزل لنډ تنګ وي یا نور مقافه نظمونه، آزاد شعرونه ډېر وسیع میدان لري، نو ما خپل آزاد شعر ته مخه کړه. زه دا نه وایم چې زما آزاد شعرونه به ښه شعرونه وي، خو دا وایم چې ما د خپل آزاد شعرونه تر ډیره د اتڼ په کمپوز کې دي. یعنی ما د اتڼ د پښتنو د اتڼ نه، د پښتنو د اتڼ د ریتم نه دغه کمپوز یا دغه یا تقلید یې بولي هر څه بولي دا مې کړی دی. اتڼ کوم ګو تاسو وګورو، کله کله نرم شروع شي، بیا ورورو پسې سخت شي، ورورو ضربتی شي، ورورو پسې هیجانی شي، حتی غورځي پکې کیږي، حتی هغه د ټوپکو باړونه پکې کیږي. نو آزاد شعر ما د پاره داسې دی لکه د پښتو اتڼ چې ځای ځای مثال په نرم قدم په قدم روان وي، ځای ځای بیا ضربتی ریتم پکې راشي، ځای ځای ډېره لویه ګډا پکې راشي. دغسې ما د آزاد شعر سره دا مینه په دې وجه ډېره پیدا شوې ده او تر ډېره ډېر هم لیکم. او تاسو یوه بله پوښتنه دا هم کړې وه چې ځینې کسان یا ځینې نقادان او کره کتونکي وایي چې په پښتو کې د آزاد شاعري ځکه کیږي، هغه شاعران یې کوي چې دوی سره د ضربتی موسیقۍ یا د ریتم یا د قافیو یا د ردیفونو کمی وي. نه، دا په کل کې خدا خبره داسې نه ده. او استثناء خو پیدا کیږي، ځینو خلکو ځینو شاعران به چې هغوی سره ریتم ضربتی موسیقیت قافیه او ردیف د دې کمی ورسره وي، دا به ورته اسانه ښکاري، خو بیا دا په دې کې ښه شاعري بیا نه شي کېدی. اوس هم زه خپله ډېر آزاد شعرونه اوس هم لیکم او ډېره زیاته مینه ورسره لرم، خو کله کله بیا داسې راشي چې ډېره موده غزل ته دومره مخه شي چې بیخي هغه آزاد شعر رانه په حاشا کې پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
لیکوال او شاعر حسینه ګل مشال رادیو ته وویل چې د آزاد شعر مطلب دا هم نه دی چې د شاعرۍ د ټولو لوازماتونه دی آزاد وي.
آزاد نظم چې کوم دی کنه، نو دا ټیک ته چې په نوم باندې خو آزاد وي، خو لکه دی کوم ډېر زیاتې پابندیانې پرتی دي کنه. په دغه نظم کې هم ډېر زیاتې پابندیانې دي. هغه کې ګوره کته ګوري، نو د ریدم او د موسیقیت یو پابندی په هغه کې خامخا ده کنه. هغه چې ته وې ستا د وینا لکه یو انداز هغې د پاره پکار دی، نو خامخا به د شاعر نه به د موسیقیت او دغه د موسیقۍ د ریدم یو دغه به هغې کې راغلی وي او عنصر به هغې کې شامل شوي وي. نو زه وایم چې آزاد نظم لکه مکمل آزاد بالکل نه وي، په هغې کې د یو مضبوط فکر، د یو ښایسته خیال، د ښو الفاظو، د ښو ترکیبونو او د دغه موسیقۍ او د ریدم د دغه سیزونو لکه د دې د وزن، زه وایم چې په ډېرو ځایونو کې د آزاد نظم وزن او هغه ریدم چې کم دی نو هغه دغه سیزونه وته توان ورکوي، دغه وته چې دی نو یو ژوند ورکوي کنه، او دغه وته زما په خیال چې یو اخلاص ورکوي د ادیب او د شاعر او د تخلیقکار نو په آزاد نظمونو کې د دغه سیزونو شتون چې کم دی نو دا بیا هغه آزاد نظم خووي، خو لکه د ډیرو پابندو سره او د ډیر زړه چودون سره او د ډیر یو فنی مهارت سره په دغه سیزونه په نظم کې چې زی شوي وي نو هغه ډیر یو تکړه او یو ډیر زیات ښایسته نظم وي.
ادب پوه او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل مشال رډیو ته و چې د نورو صنفونو په شان آزاد شعر هم د ضرورت تر مخه لیکل کیږي.
د شعر د محتوا او صورت یا د صرف مظروف تر منځ اړیکه تر آزاد شعر مخکې هم موجوده وه، په ټولو ژبو کې تقریبا موجوده ده. د کلاسیک شاعرۍ پخوانی اصناف چې دي لکه قصیده، مثنوي او مخمس او یا نور هغه اصناف چې تر غزل یې ظرف لوی دی، دوی اکثرا د داسې موضوعاتو دپاره ویل کیږي چې هغه د غزل نه د غزل د روحیې سره برابر دي او نه د غزل په لنډه تنګه لمن کې ځایېږي. مثلا د مولانا مثنوي تقریبا شپږ ویشت زره بیته دی کم زیات، او ډېر ژور عرفاني او فلسفي مسایل پکې دي. یا همدارکم مثلا شاهنامه چې دی تر شپېتو زرو بیتونو پورې دی، خو هغه هغې چې دي موضوعات چې دي داسې دي چې په بل سیند کې په سختۍ ویل کېږي. همدارکم چې په قصیدې کې کوم موضوعات ویل کېږي یا د کومو شیانو دپاره دی هغه په غزل کې نه ویل کېږي. نو آزاد شعر هم زمون په زمانه کې یا په معاصر وخت کې دغه سیده لکه د کلاسیک شعر قصیده، مثنوی یا نور هغه اصناف چې ظرفي او څه لوی وي د محتوا دپاره. کله کله شاعر د دغسې یو لوی احساساتي یا دغسې د لوی تصویري موضوع سره یا محتوا سره مخامخ شي چې هغه په غزل کې امکان نه وي، او هغه محتوا خپله د آزاد شعر شکل اخلي. زما په باور یا زما تجربه چې سره ته وایي، احساس او عاطفه چې دی د شعر زړی دی او دا انواع لري که نه، یو ډول نه دی چې یوازې مثلا یو څوک دی بس وصال او هجران نه په ژوند کې شته، بل هیڅ عاطفه نه لري.
حسینه ګل، ته مو چې د هغه یو پخوانی آزاد شعر مونږ پرې تورې جامې تور پړونی ور یاد کړو او د دې د شن نزول پښتنه مو تر وکړه نو وی ویل
تا چې پکې کم نظم یاد کو کنه مونږ پورې تورې جامې تور پړونی. نو دا غه د پښتنو د توهماتو چې لکه په خوانو مشرانو به کمې خبرې کولې چې دا ورس خد او دا خنه د سپیره دا او دا بختوره دا د رنگ جامې خې دی دا خې نه دی کنه. نو دغه سی هغه توهمات چې ور سره تړلې وی کنه، نو چونکه ادیبان شاعران یا زمونږ هغه دغه ټولنې پیداوار دی په دغه ټولنې کې چې کم سیزونه په حرکت کی وی وغه ګرځي را ګرځي دا غینه مونږه لکه ژوند خلو یا دا غینه مونږه خوند خلو یا دا غینه مونږه اثر خلو وغه زمو په ژوند کې شامل دي. نو بیا خامخ ادب دا غی اظهارم کړي دي کنه. نو مملکه چونکی زه په خپل د ډیرو ناخو خو سره ناسمو سره د دغه توهماتو په حواله سره مخ شوم د تور رنگ حواله سره کنه، او تر اوسه پوری ته باور وکا او ما غ تور رنگ چې کم دینو زما تور جامې ډیر زیات خوخي خو زیاده سي پزړ ورتوب نه
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
کسن شو پلار لار تن ناراضی، دانا تر سیار لار تن ناراضی، دانا تر سیار لار تن ناراضی، شو پلا لار تنارازی، دانت سیا لار تنارازی،
سڑے
دخار لاری تنارازی دی جانان دخار لاری تنارازی دانا تر سیار لاری تنارازی دانا تر سیار لاری تنارازی
لیکوال او شاعر طاهر امین تعجب د آزاد شعر د موضوعاتو پړه مشال رډیو ته ویل
نزان په برا کې به وایم چې آزاد شعر مې هم لیکلی دی مات ګوډ دی غزل غوندې مات ګوډ مې آزاد شعر هم لیکلی دی او ډیر مې فیسبوک کې نه دی نشر کړی ځکه ډیر کم مې نشر کړی دی خو زیات مې نه دی نشر او دا ځکه چې د فیسبوکیانو حوصلې تنګې وي که نه دی اوګدو اوګدو لیکنو یا په بل اصطلاح پریړو د لوستلو جوګه نه وي زما نظر دا ده چې آزاد شعر یو نړیوال سیم ده د شاعرۍ دپاره د ادب دپاره او غزل چې دا د محدودو ژبو سیم ده او غزل کې چې دی اندرونی تجربې ښې ډېرې ښې راځي خپلې رواني تجربې او شخصي پردي تجربې ډېرې ښې راځي په آزاد شعر کې چې دی ټولنیزې تجربې ډېرې ښې راځي او که د شاعرۍ د شعر د نوي تعریف له مخې ووایو چې شعر هغه څه دی څومره چې د عامیانه ژبې نه پسیله اخلي بس دا شعر ده روزمره عامیانه ژبې نه څومره چې پسیله ډېرېږي دا دومره ښه شعر نو که آزاد شعر د عامیانه روزمره ژبې نه د دې نه څومره پسیله ورکوي هم ښه شعر ترې جوړېږي او که غزل ته پسیله ورکوي هم ښه شعر ترې جوړېږي زما نظر دا شی ده چې آزاد شعر د شاعرۍ دپاره ډېر مهم ده ټولنیزې تجربې سیاسي تجربې سمبولونه په دې کې ډېر ښه راځي نو که څوک کولی شي غزل سره سره چې غزل یې ترې مجروح نشي لکه اکرم الله ګران بابا ته چې حضرت حمزه بابا رحمه الله فرمایلی وو چې ته نظم ملکه چې غزل دې مجروح نشي تر څو چې د شاعر نه از غزل مجروح کیږي نه نو آزاد شعر کې د خپلې تجربې وکړي خپله تب آزمایي ده او آزاد شعر د ټولنیزو تجربو دپاره ډېر ښه سیم ده د ادب
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آزاد شعر ته څنګه مخه کړه پروفیسر آسر منګل مشال رډیو ته وویل
ما زیات تر غزلونه لیکلی دي خو د غزل سره سره ما پابند او آزاد او معارا نظمونه هم لیکلی دي ما زیات معارا نظمونه لیکلی او آزاد نظمونه مې هم لیکلی دي آزاد نظمونه خو موږ په دې زیات لیکلی دي یا موږ خوښو چې د یو صابر شاګردانو نو هغه ډېر ستر وقالت به کولو د آزاد نظم نو موږ به هغه په تتبو کې موږ به زموږ د کوهاټ څومره ملګري وو رومان ساغر یا نو څوک الله دې وبخښي اوس ټول وفات دي نو غی هم نظمونه لیکلی دي او ښه نظمونه لیکلی دي زه یو د بیلګې په توګه یو مختصر غونې نظم در سره شریکوم آزاد نظم د خدای دی وکړي چې تاسو او دا اوریدونکو خوښ شي د دې عنوان دی چرته مینه به هم وکړو مینه ژوند دی کرکه مرګ دی زه چې چرته کې مشته یم هلته خلک رکی جن دي یو له بله کوي کرکه یو له بله لرې تختي د بل مرګ ګڼي ژوندون خپل څوک یو بل زغملی نشي زه دعوه کوم د مینې ځان مین بولم تر ټولو خو ما تا نه کرکه کړي او تا ما نه کرکه کړي دلته زه یوازې نه یم دلته هر سړی رنجور دی خلک نوم د مینې اخلي شاته پټه یې وي کرکه لکه کرکه وي خپڅه وي په هر چا باندې ناست ده څوک چې
غږ کوي بل چا ته غږ اون خلی مریک ټول د ویرې نه یو غلی لکه ساوی رانوتې خدای مونږ به را ژوندي شو چې د حق خبره وکړو کنا ټول عمر به مړه یو کنا ټول عمر به پړه یو چېرته مینه به هم وکړو چې له کرکې کرکه وکړو.
شاعر او لیکوال ادریس پختونیار مشال رادیو ته وویل چې آزاد شعر د شاعرۍ له کتار وستل ناانصافي ده.
شاعری د انسانی احساساتو او جذباتو د اظهار ډیر مؤثره او خسته ذریعہ ده. خو کله کله شاعران داسې لوړ خیالات او تصورات راواخلي چې دا غې د پاره د ردیف او قافیه د قید نه راوتل ضروری وي او خپل ټول فوکس په مضمون کول وي، په ځای د دې چې ستا توجه په ردیف او قافیه وي او مضمون خپل حسن بیلي. دلته به زه داسې ووایم چې څنګه مونږ وایو چې ادب د ادب د پاره او که ادب د ژوند د پاره، نو داسې به ووایو چې شاعري د شاعرۍ د پاره او که شاعري د ژوند د پاره. نو زه خو داسې ویم چې شاعري د ژوند د پاره. د آزاد نظم مطلب دا نه دی چې په دې کې به هیڅ نه وي، دا به د هر څه نه خالي وي. نه، آزاد نظم که تا د ردیف او قافیه د قید نه آزادوي نو تا د لوړ فکر په زنځیر باندې تړي، که دا تا د ردیف او قافیه د قید نه آزادوي نو تا د ریدم په قید باندې تړي. په آزاد نظم او نثري نظم کې به فرق کول وي. آزاد نظم صرف د ردیف او قافیه نه آزادي درکوي، خو نور ټول لوازمات چې یو شاعري یو صنف لري هغه به آزاد نظم خامخا لري.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
ډاکټر وزیر سادان د آزاد شعر او د پابند شعر د پلویانو په اړه خپل نظر داسې څرګند کړو.
د بے شکه چې د آزاد نظم په حواله سره دوه ډلې دي، یو پابند شاعري شاعري ګڼي او آزاد شاعري اډو په شاعري کې نشماري، او بل ډله دا ده چې هغه هم دا وایي چې آزاد نظم ډېر ګران هنر غواړي، ډېر ګران فن دی، هر سړی آزاد نظم لیکلی نشي. خو بهرحال زما په نزد آزاد نظم لیکل واقعي چې هنر غواړي. د مضمون په لحاظ که موږ خبره کوو نو ډېر پیچیده او ګنجلک مضمون په آزاد نظم کې ډېر په ښکلي طریقه راځي. هغه چې کله د پابند نظم په حواله سره مونږ هغه مضمون را بندون واقعي چې په ډېر کھڑاو زکوي چې د کافیه او د ردیف پابندې چې کوم دي هغه مضمون په شی طریقې سره نشي ځایولای. نو زما خپل خیال دا دی چې آزاد نظم داسې نه ده چې د نثر خبرې دي. آزاد نظم خپل یو آهنګ دی، په آهنګ پېژندلای شي. او زما خیال دی چې څوک د آزاد نظم په خوند پوي وي هغه ته خوند ډېر زیات اخلي، هغوی د پابند شاعرۍ نه هم زیات خوند ورکوي. نو داسې نه ده چې غنی دی آزاد نظم حیثیت نشته، البته چونکه په هغه وخت کې نوې نوې راغله او په شلمه صدی کې نو ډیرو شاعرانو مخالفت وکړو. ورسته چې کله آزاد شاعری عام شوه او مبلغین یې پیدا شول نو بیا آزاد نظم باقاعده په شاعرۍ کې غټ شو، بلها کتابونه چاپ شول، بلکې د آزاد نظم بل کتابونه هم چاپ شوې دي. په آخر کې وز خپل یو ډیر ورکوټ نظم د مور په نوم دی، آزاد نظم دی، هغه به د توړاندې کول غواړم چې مور زمونږ د خار په دیره کې یو د یو خبر نه ګرد په هر ماخام سو ماشومان وینم چې داده کې مور خوږې مور غریونیولې ذکر په زوره زوره کوي. څوک د سلی نه بوسې اخلي، څوک د قبر کاڼي جخت په زړه د پاس راکاږي. په هر ماخام چشتمن چګې دروازې پورې کا دا ماشومان یتیمان راشي د مزار تکینی د خپل اوخ کو چراغان جوړ کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
رازق فهیم د مشال ریډیو اوریدونکو د پاره خپل لنډکای آزاد شعر وړاندې کړو.
او دا بخی پخوانی نظم دی کین چې زکل کل دم رو ویریژم چې لا تخته ز قرآن را واخلم دوړی او خاورې زنی وسندم په لرزیدل زړی وګورم چې چرته توري الوتی نه.
آفتاب ګلبان مشال ریډیو ته ویل چې دا ادعا هم ناسمه ده چې آزاد شعر د اردو په لار د انګلیسي نه پښتو ته راغلی دی.
زیاتر خلک اکثر دا وایي چې پښتو ته د آزاد نظم چې کم دی نو دا د اردو د لارې راغلی دی. خو که موږ وګورو نو اردو کې د 1913 نه ډیر پس آزاد نظم مخې ته راغلی دی او د پښتو کې د اردو نه مخکې راغلی دی. د دې بل دلیل هم ما سره شته دی او هغه دا دی چې د عبدالکریم مظلوم سیری نومې چې کوم د ډرامو مجموعه ده دا په کال 1903 کې غالباً د هند نه چاپ شوې وړوم بې ایډیشن د دې اوس دویم ایډیشن چې دی نه مینوما صاحب په دویم ځل باندې دا مجموعه چاپ کړې. په دغه مجموعه کې ادبي جلسه نومې یوه ډرامه موجود ده او دغه ادبي جلسه نومې ډرامه چې کم دنه د دې بنیادی تیم آزاد نظم دی او سیټینګ چې کم د ډرامې هغه نه نوخار خوره ده او په نوخار کې بیا د عالم بالانه رحمان بابا راغلی دی او هغه پکې مل مکړې دی او په دغه ادبی اجلاس کې بحث چې کم دنه پر دغه باندې کیږي په آزاد نظم باندې کیږي. د دې نه مطلب دا شو چې د آزاد نظم شعور په پښتو کې د مخ کې نه مو په آزاد نظم باندې دا قسم نیوکې د وخت سره روانې دي بلکې دا یوازې په پښتو کې نه په اردو کې نه بلکې په انګریزي کم شبی تاسو ما د پښتو کې د آزاد نظم د مخالفینو په حواله باندې خبرو کړ چې د حمزه بابا ذکر ما وکړو چې هغه په کن کې په دې باندې باقی دا مقاله لیکلی دي. هغه یو خبره کړې و چې د آزاد نظم چې کم دی نو دا تنسانه پیدا ور دي. د دې په جواب کې بیا ایوب صابر صاحب هم لیکنه مخې ته راغلی و هغه باقی دا ثابت کړی چې نه آزاد نظم د تنسانه پیدا ور نه دي. اوس د تنسانه د خبره چې کم دنه دا یوازې حمزه بابا نه کړی بلکې په 1914 کې دا امریکایي شاعر چې کوم وو میکس ایسټمن دا میکس ایسټمن چې کومونه دوی دیتا آزاد نظم ته په هغه وخت کې لیزی ورس ویلی یعنی هم دغه خبره ده چې کوم حمزه بابا کړی و یعنی تنسانی یا لیزی ورس کنه دا یو خبره ده. نو د خبرې مقصد مې دا دی چې آزاد نظم همیشه دغه شان د مختلفو نیوکو ښکار را روان دي خو آزاد نظم نه د تنسانی پیدا ور دي او نه دا دومره آسان دی بلکې هر صنف چې هغه د صنفي د داوی سره مخې ته راځي هغه خپل شریعت لري او هغه شریعت چې کم دی نو د هغه شریعت په بنیاد باندې هغه د بل صنف نه مختلف کېدی شي او هغه چې کم دی نو یو خپل پیژنګلو جوړوي. اوس چې موږ د آزاد نظم شریعت ته ګورو نو د آزاد نظم شریعت یا ته مونږ سره داسې دي چې په هغه کې مونږ د دې د نوم چې څنګه یا آزاد شعر یا آزاد نظم دینو دغه شان بیا غ عمره مونږ ته آزاد نظم هم آزاد نخ کړي چې څنګه د نوم نه آزاد دي. د آزاد نظم په حواله باندې بده تاسو ته د یو ډیر بل زبردست خبره وکم چې په ټول نړۍ کې چې څومره آزاد نظم لیکل شوی دی خاص طور په انګریزي ادب کې په فرانسیسي ادب کې په اردو کې او بیا دغه شان پښتو کې نو دا د مختلفو په یو حواله باندې د مختلفو پابندو ښکار را روانم دي او په یو حواله باندې کو ګورو نو د مختلفو آزادو گنجائش هم پکې شته. که زه په انګریزي کې خبره وکم د انګریزي د آزاد نظم نو په هغه کې دا چې کم دی نه دی یو ایرریګولر سټریس رایدم یا د میټریکل چې کم د دې پوزیشن دی یعنی د بهرونو هغه پکې جدا جدا دی یعنی مختلف البهر دی. هلته کې چې کم دی بهر پکې شته دا نه وایو چې په انګریزي کې د انګریزي د آزاد نظم بهر نه معلوم بهرونه پکې شته خو هغه بهرونه چې کم دي مختلف ساتل شوی. بیا چې اردو کې منګه کله د آزاد نظم مطالعه کوونه هغوی د اردو آزاد نظم کې بیا داسې دي چې هغه بیا بهر پکې یو دی البته په مختلفو مصرو کې د هغې ارکان چې کم دی نو بدلیږي را بدلیږي د ارکانو کموالی یا زیاتوالی هغه په مختلفو شکلونو کې راځي خو بهر یې معلوم وي بهر یې یو وي. په پښتو کې چې چونکې د دې د صنفي شناخت مسله وه یا دا د صنفي شناخت سره سم دغه شوی نه او مقبول شوی نه او یا اغستی شوی نه نو په ړومبي ړومبي سرونو کې چې دا کم لیکل شوی دي نو هغې کې زیاتر بیا داسې دي چې هغوی داسې ګڼی شي جوړې د آزاد نظم چې کم دی نو بس د مصرو کم او زیاتوالي ته وایي بس دا آزاد نظم دی. خو چې بیا کمو خلکو مطلب دا دی د دې د صنفي شناخت هغه شعور چې کوم دی هغوی سره یا احساس هغوی سره نه هغوی دې خبرو ته پام کړی دی. اوس که مونږ د هاشم بابر صاحب نظمونه وګورو نو هغه باقاعده د انګریزۍ په دغه کې دي په پیټرن کې دي، یعنې مختلف البحر ورته ویلی شو. دغه شان مونږ سره په اوس اوس چې کوم د آزاد نظم مجموعی مخې ته راغلي یا د آزاد نظم چې شاعران دي نو په هغې کې امین الله داوودزی صاحب، امین الله داوودزی صاحب چې آزاد نظمونه کوم لیکلي دي نو دا هم د انګریزي په نظمونو په پیټرن کې دي. بیا چې مونږ سره په مشرقي شعریاتو باندې کوم سینګار دي او کوم لکه سمبال نظمونه دي نو هغه مونږ د عبدالروف عارف، د عبدالروف عارف نظمونه چې کوم دي نو دا بیا مختلف البحر نه دي بلکې دا د دې بحر معلوم دي او هغې کې صرف ارکان چې کم دینه لکه کم او زیات کیږي، بلکې هغوی خو دومره پابندي ساتلې ده په دې نظمونو کې چې کوم مطلب دا دی ارکان جوب دي، په یو مصره کې جوب ارکان دي نو په بله کې هم جوب راروان دي، په بله کې هم جوب راروان دي، که دغه شان تاک دي نو تر اخره پورې هغه ارکان هم چې کوم دی په تاک کې ساتلې شوي دي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د وخت تر دوسره د آزاد شعر مخالفت هم کم شوې دی او اوس ډیر شاعران د غزلونو او پابند نظمونو سره آزاد شعرونه هم لیکي. ځینې داسې شاعران هم شته چې صرف د آزاد شعر مجموعې چاپ شوې دي، د مثال په توګه امین الله داوودزی چې تر 15 شعري ټولګې چاپ دي او ټول آزاد شعرونه دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
بچے جانا جانا کدلے ماسکڑے دسڑ پسر میں خورے دلے ماسکڑے وے ماسکڑے وے بچے جانان کے دلے ماسکڑے وے ماسکڑے وے
مشال ریڈیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینہ.